The Washington DC na the Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د نهه ورځ کال 2019 د جنوري د میاشتې درې منیټره وخت شبې په پاکستان کې د سهار 8:00 بجې افغانستان کې شبې دی 8:00 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 10:30 بجې شبې دی وایس اف امریکا ډیو رادیو د نیمې ګنټې خبري پروګرام کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی دا پاکستان سپریم کورٹ په ملک کې د کرپشن ختمون لپاره د قومي احتساب ادارې په کردار پوښتنې راپورته کړي او ویلي دغه اداره په ملک کې کرپشن یا بډو رشوتونو کې مرسته کوي د ترکی چارواکي وایي دوی د نوي کال خوشحالو په موقع د استنبول په نایټ کلب حمله کې ککړ وسلوال تن پیژنګلو ته نږدې شوي دي چې پکې یو کم څلوېښت کسان وژل شوي او عراقی پولیس او چارواکی وای د ګلپورس پایتخت بغداد کې د مزدورانو په یو بازار کې شبې ځانمرګي حمله کې لک تر لکه دیش کسان وجلې شوي او 15 نور ژوبل شوي دي او وخت شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان سپریم کورٹ په ملک کې د کرپشن ختمولو لپاره د قومي احتساب ادارې یا نیب په کردار پوښتنې راپورته کړي او ویلي نیب په ملک کې کرپشن یا بډو رشوتونو کې مرسته کوي د سپریم کورٹ یو جج د ګل پورز د مقدمه اورونه په وخت ویلي د نیب اداره په بډو رشوتونو کې ککړ خلکو ته اجازه ورکوي چې د پلی بارګین منسوبې لاندې په ټکړو پیسو یو برخه واپس کړي سپریم کورٹ د کال 2018 اکتوبر میاشت کې د نیب لخوا د پلی بارګین منسوبې نوټس اخیست او دغه ادارې په کرپشن کې ککړ خلکو نه پر رضاکارانه توګه د بډو رشوتونو د لارې ترلاسه کړو پیسو ځنې برخه واپس کول نه منع کړی و اخوا د پاکستان د قانون او انصاف مرکزی وزیر زاهد حامد ویلی دی چې د پلی بارګین او پرداکارانه توګه د بډو رشوتونو د لارې ګټلو پیسې ځنې برخې واپس کولو باندې د زیاتېدونکو نیوکو وروستو حکومت د نیب آرډیننس ته د کتنې لپاره د پارلماني غړو یوه کمیټه جوړوي پاکستان کې پولیس د پنجاب جلشیبی گورنر سلمان تاثیر زوی لخوا په ښکاره توګه د نفرت ناډه کې بنا پلټنې کوي چا چې عیسایانو ته د کرسمس مبارکي ویلي او د مذهب د سپکاوي تورن خلکو لپاره یې د دعا غږ کړی دی شان تاثیر د کرسمس په ورځ په فیسبوک ویډیو خپره کړې وه شان تاثیر د ګل پورز ویلي چې هغه ته د سختریزا مسلمان فلسفي مرستیالانو لخوا د مرګ تړ کې ملاو شوي دي د ترکی چارواکی وای دوی د نوی کال خوشحالو په موقع د استنبول په یو نایټ کلب حمله کې ککړ وسلوال تن پیژنګلو ته نږدې شوي دي د استنبول په نایټ کلب شوې حمله کې یو کم سلوي کسان وژل شوي چې پکې ګڼ شمیر بهر ملکیان هم شامل وو دا شتون را بدلې د دغه حمله ذمواري په سر اخیستې و عراقی پولیس او د هسپتال چارواکي وای د ګل پورز په یو ځانمرګي حمله کې لک تر لږه دیرش کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي چارواکي وای ځانمرګي برید کوونکي د چاودیدونکو موادو ډک پیک اپ ګاډی پایتخت بغداد کې د غاڼې په یو بازار برخې ژوبلې دي دا شتونره بدلې دغه حمله ذمواري په سر اخیستې ده اخوا د فرانس صدر فرانسوا اولانجمنه کړی ده چې دا شتونره بدلې ته به ډیر زر شکست ورکوي عراق ته د یو ورځني سفر په وخت فرانس صدر ویلي داعش په شاکیږي او ورته به شکست ورکوي د ګل پورز د فرانس په اولان عراق ته د رسیدو څو ګنټې وروسته د مشرقي بغداد صدر ښار کې وروستۍ ځانمرګي حمله شوې د شام سرنوالان وایي د ترکی سرحدي پولیس سره نږدې د اتوار په ورځ ناوخته شبې هوایي حمله کې درې تندربا مشران وژل شوي دي چې پکې د غربي چین یو غور نسلي ډلې د تونلارو یو کمانډر هم شامل دی د شام د بشری حقوقو سارنه کوونکې ډلې ویلي په شمالي ادلب صوبه کې شبې دغه حمله کې اته کسان وژل شوي دي په سمدستي توګه دا معلومه نه ده چې حمله چا کړې خو د شام سارنه کوونکې ډلې ریپورت وایي دا زیات امکان دی چې هوایي حمله د امریکې په مشرۍ کې ائتلاف کړی وي د امریکې صدر براک اوباما وایي هغه باراتونکې هفته قامته البدایي یعنی اخیری بنا کوي چې پکې به په وایټ هاوس کې د نوموړي د کامیابو په اړه خبرې کوي صدر اوباما بعد ملک راتلونکي په اړه هم خپل نظر وړاندې کوي چې نوی منتخب صدر ډانلډ ټرمپ به د جنوري په 6 د ملک د صدارت څوکۍ په خپلو لاسو کې اخلي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان سپریم کورټ په ملک کې د کرپشن ختمون لپاره د قومي احتساب ادارې یعنی په کردار باندې پوښتنې راپورته کړې دي او ویلي دغه اداره په ملک کې کرپشن یا بډو رشوتونو کې مرسته کوي. د پاکستان د سپریم کورټ دوه کسیزه بنچ دا خبرې په داسې حال کړې دي چې دوی د یو سو موټو نوټس اورونه کوله. په دغه اورونه کې په دغه نوټس کې د پاکستان د نیب اداره منکله شوې وه چې د خلکو نه د پلی بارګین په نوم باندې پیسې واخلي. دا هغه پیسې وي چې خلکو په کرپشن کې پیدا کړي وي او د حکومت سره د یو جوړ تور لاندې ځینې پیسې واپس کړي او د هغه باقی پیسې معاف شي او هغه ته هم څه ویلی کېږي نه. یو تفصیلي رپورټ په تاسو سره زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د پاکستان استرې محکمې یا سپریم کورټ ویلي د ملک د احتساب قومي اداره یا نیب په کرپشن کې مرسته کوي. د پاکستان سپریم کورټ د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې وضاحت وکړي د ملک د احتساب قومي اداره نیب او د اختونو پختونو اداره اف ای ای دواړه شریک اختیار لري او کنه. د کال 1999 آرډیننس لاندې د نیب لخوا د بډو رشوتونو یا کرپشن کوونکو ته په خپل خوخه د پیسو واپس کولو په فیصله د پاکستان سپریم کورټ د کال 2018 اکتوبر میاشتې په اوله کې سوموټو نوټس اخستی وو. تیره ورځ د دغې مقدمې لپاره جوړ د دوه کسیزه بینچ یو غړي جسټس شیخ عظمت سعید اوریدنه کوله. د ویل چې کرپشن کوونکو ته په خپل خوخه د پیسو واپس کولو فیصله ښایي چې نه په ملک کې د کرپشن لپاره اسانتیاوي پیدا کوي. د سپریم کورټ لخوا د ملک اټارنی جنرال او د سلور وړو صوبو اډوکیټ جنرالانو تجاری شوی نوټس کې غوښتنه شوې چې څنګه نیب وایي مرکزی حکومت او صوبایي حکومتونه د هغه کسانو پر ضد ګامونه نه اخلي کوم چې د یو جوړجاړي لاندې حکومت ته پیسې واپس کولو او یا د خپلې خوښې پیسې واپس کولو د قانون لاندې پیدې پورته کوي. جسټس سعید ویلي دي حیران دی چې یو کس د 2.5 اربه روپو غلا کړي او نیب ورته د جوړجاړي لاندې د لږو پیسو جمع کولو موقع ورکوي او بیا هغه کس ته چې منی یې هم او ورته د لږ قید سزا ورکول کیږي. جسټس امیرحانی مسلم چې دغه بینچ مشري کوله هم په نیب باندې نیوکې وکړي چې د خپلې خوښې په اساس کرپشن پیسو واپس کوونکو ته اسانتیاوي ورکوي. د ویل که چرته یو عدالت د دغه منظوري هم ورکړه نو دغه فیصله به چیلنج کیږي. د نیب د کونسل لخوا په دغه بیان ویلې شوې دي چې د نیب لخوا د پیسو مقدار لکه د مثال په توګه په بلوچستان کې د یو کیس د سره خودل شوی نه دی خو میډیا لخوا د غشمیره 40 اربه روپۍ خودل شوې ده خو په اصل کې د بلوچستان ټول بجټ هم د 40 اربه روپو نه کم دی. جسټس سعید ویلی دی چې نیب په مطبوعاتو کې بیانونه چاپ کړي دي که چا هم کرپشن کړی وي نو په خپله خوښه دې پیسې حکومت ته واپس کړي او دغسې د بچ کېدای شي کوم چې په اصل کې د دوی سره مرسته کول دي. د نیب لخوا ویل شوی دی چې په خپل خوخه د پیسو واپس کولو د قانون فیصله د دوی خپل فیصله نه ده بلکې دا د مرکزی حکومت لخوا قانون جوړ شوی دی. د مرکزی حکومت په نمائندګۍ د ملک اټارنی جنرال عدالت ته ویلی دی چې د قانون وزیر د سارن لاندې په خپل خوخه د پیسو واپس کولو په قانون خبرې اترې روانې دي او جاج یې اخیستل کیږي. جسټس هانی ویلی دی څنګه چې د مقدمې دې وختې رفتار دی نو ښایي چې کم از کم یو کال به دې کې لګي چې سرته ورسي. د نیب کونسل د عدالت ستاینه وکړه چې د بجلی بلونه نه ورکوونکو په حق له مرکزی حکومت د دوی نه غوښتنه کړې ده. په دغې جسټس سعید نیوکه وکړه او وی ویل چې د کوم قانون لاندې مرکزی حکومت نیب ته خط لیکلی چې دغه بلونو د راغونډولو کار په نیب باندې وکړي او پوښتنه یې وکړه چې د نیب اداره د بجلۍ د بلونو راغونډولو لپاره جوړه شوې ده. د ویل کوم خلک چې په خپله خوخه پیسو واپس کولو ته آماده کیږي د هغې مطلب دا دی چې دوی خپل جرم مني نو بیا څنګه حکومت دغه خلک په خپل دفترونو کې کار کولو ته پرېږدي. دا مقدمه تر د 3 هفتو پورې ځنډول شوې ده او د دې په ایسته به د 3 ججانو بینچ د دغې اورېدنه کوي.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو.
د ډیوا رادیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلي
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او اوزو نړیوالو مطبوعاتو ته زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې ده. نن پکې د افغانستان په اړه یو مقاله ته دوی کتنه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
په کال 2015 کې د صدر اوباما سلاکارانو د نوکو پوندو زور لګاو چې افغانستان کې امن او محکمتیا راولي، او د صدر اوباما دا ارمان پوره کړي چې د د صدارت د کورسینه د کوزیدون وړاندې وړاندې د اخیری امریکنۍ فوجي هم د افغانستان نه وباسي. خدا سی اونشول. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز د افغانستان جنگ او د صدر اوباما په موضوع یو تفصیلی مضمون لیکلی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د کال 2015 په اگست کې یو غونډه کې صدر اوباما او د هغه نږدې ملګری افغانستان کې د سور لسو کالو پورې د جنگېدو، د اربونو ډالرو د تاوان کېدو او د 2000 امریکایانو د قرباني کېدو باوجود په دې نتیجه ورسېدل چې دوی افغانستان کې د جمهوریت راوستو او د افغانستان په خپلو خپو د ادرولو په مقصد کې پاتې راغلي دي. دې سره سره د په غونډه کې ناستو ملګرو ته د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې پرتي حقیقي مسلې هم ښکاره کې او ورته وویل چې د افغانستان د ممکنه تور سباون له سببه امریکا افغانستان نه د وتو او دلته د تندرو خلکو د بیا راټوکېدو خطر په سر نشي اخیستی، او هم د دې سوچ تر مخه صدر اوباما یو څو هفتې وروسته د سو زرو امریکنو پوځونو افغانستان کې تر نامعلومه مودې پورې د ساتلو اعلان وکړو. نیویارک ټایمز لیکي چې په کال 2009 کې د نوبل د امن انعام د قبلولو په موقع صدر باراک اوباما ویلي وو چې کله کله جنگ هم ضروری کیږي. په کال 2002 کې د ایلونای ریاست نه د سینیټر په حیث د عراق د جنگ مخالفت کړی وو، خو د 11 ستمبر د پیښو له سببه د افغانستان جنگ په حقه ګرځولی وو. په کال 2008 کې د ډیموکراتیک پارټۍ د نامزد صدارتي امیدوار په حیث د عراق په نسبت د افغانستان جنگ ښه جنگ بللی وو، او اعلان یې کړی وو چې موږ لبا د افغانستان جنگ لازمن ګټل وي. خو نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې د خپل صدارت د ړومبي میاد اخیری ورځو کې ښاغلي اوباما د افغانستان په باب له دا سوچ خپل کو چې افغانستان کې د سر دوباره تعمیر د کارونو کولو په ځای دغه ملک نه د ترهګرو د لرې ساتلو او د طالبانو د بیا واپس راتلو نه د افغانستان د بچ ساتلو پالیسي کافی ده. نیویارک ټایمز لیکي چې په کال 2012 کې صدر باراک اوباما افغان صدر حامد کرزی سره د اهم ملګرتیا د لوزنامې دستخط کولو کوشش وکړو. په دې لوزنامه کې په کال 2014 کې افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وتو وروستو افغانستان سره د امریکې د تعلقاتو د اصولو ټاکنه شوې وه چې پکې د امریکې افغانستان سره د اوږد میاد ملګرتیا او د افغان اقتصاد او د ادارو د مضبوطولو اصول هم شامل وو. خو ډېر زر صدر اوباما اصولونه تیخته اختیار کا او افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وستو عملی ګړندې کو، ځکه چې د صدر کرزی په کلهم دور کې صدر اوباما سره د هغه تعلق خنه شو، او هم دغه وجه وه چې صدر اوباما سره د اهم ملګرتیا د لوزنامې په نه دستخط کولو صدر اوباما د صدر کرزی د جانشین د اشرف غنی په تمه کېناستو، او په دې نتیجه ورسېدو چې افغانستان کې د یو صحیح ملګری بغیر امریکې له د اربونو ډالرو د تاوان کولو او د خپلو فوجیانو د سرونو د قربانی کولو باوجود کامیابی ناممکنه ده. نیویارک ټایمز په خپل مضمون کې لیکي چې طالبانو سره سره افغانستان کې د دولت اسلامیه پر راپورته کېدو صدر اوباما زړه ماتې شو. په 13 ستمبر کې د په یو مرکه کې اگر که د افغانستان کې د خپلې پالیسۍ د ناکامه کېدو خبرې سره اتفاق ونکړو، خو بلخوا تر دغه وخته پورې د افغانستان کې د امریکنو فوجونو شمیر 100,000 ته کم کړی وو، او هغه هم افغان فوجونو ته د تربیت دپاره ساتلی شوي دي. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې افغانستان اوس د نوو جنگونو یوه سانچه جوړه شوې ده. افغان جنگ نه د غیر محکمو مملکتونو یو لا علاج جنگ جوړ شوی دی. په دې قسم جنگونو کې به امریکا یو شریک ملک وي، خو د جنگ سرپنچ به بالکل نه وي.
دا د وایس آف امریکا ډی بریډیو دی. زمونږ دا نیم ساعت خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غباندې اوري او اوسو ترکی ته. هلته چارواکي وایي چې دوی د نوي کال خوشحالو په موقع د استنبول په نایټ کلب حمله کې ککړ وسله وال تن پیژنګلو ته نږدې شوي دي. په دغه حمله کې یو کم سلبیخ کسان وژل شوي چې پکې ګڼ شمېر بهر ملکیان هم شامل وو. نور حال د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار شهبزاده وړاندې کوي.
په ترکی کې د نوي کال پشپا شوی خونړی برید وروسته د ترکی چارواکو نن ویلي دوی په دغه برید کې ککړ یو تن ته نږدې شوي دي. په دغه برید کې یو کم څلوېښت کسان وژل شوي چې ځینې پکې خارجیان هم وو. په شام او عراق کې فعاله تندرو ګوند داعش ته دغه برید ذمواري په غاړه اغسته ده. د ګل په ورځ د ترکی وزیر اعظم نومان کورتلموس خبریالانو ته ویلي چارواکو د برید کوونکي تن د لاسو د ګوتو نښې یا فینګر پرنټس او بنیادي هولیا معلومه کړې ده. د ترکی په میډیا بیا د دغه شکمن تن یو خړ عکس چې د سکیورټی کیمرو د لارې اغستل شوی هم خپور شوی دی. د نایب وزیر اعظم تر مخه د دغه خونړی برید په شک کې اته نور کسان هم نیولی دي. دغه برید د اتوار په شپه هغه وخت شوی کله چې دغه وسلوال د یو نایټ کلب بهر یو پولیس والا او یو بل امنیت ساتونکی ووجو او بیا دغه کلب ته ورننوتو. په دغه مهال په دغه کلب کې شپږ سوه کسان وو چې زیات پکې خارجیان وو. د برید په وخت ګڼو خلکو بیا نږدې ابنای باسفورس ته دنګلی وو چې ځانونه بچ کړي. چارواکي وایي حمله کوونکی تن هم د کلب نه د عامو خلکو سره د وتو په وخت وتلی دی. په دغه برید کې اویا کسان جوبل شوي هم دي. د ګل په ورځ داعش تندرو ګوند په یو بیان کې ویلي دغه برید د خلافت یو سرتیری ترسره کړی دی. دغه بیان زیاتوي چې دغه کلب یې ځکه په نښه کړی چې دغلته د عیسایانو پلویانو خپلې خوشحالۍ نمانځلې. په استنبول کې د یوې څېړنیزې ادارې سره کار کوونکی سینان اولګین وایي چې د دغه برید په اړه هم دغه تمه کېده چې دا به داعش ګوند کړی وي، ځکه یو خو دغه برید په نایټ کلب شوی او دویم د نوي کال په شپه ترسره شوی دی. تیره اونۍ داعش ګوند په یو ویډیو کې په خپلو پلویانو غږ کړی و چې په ترکی کې دې بریدونه وکړي. دغه ویډیو وروسته د هغې خپره شوې وه کله چې ترکی په شام کې د جهادیانو د ولقې لاندې یو خار آلباب کې جګړه سخته کړې وه. د ترکی د میډیایي رپورټونو تر مخه د ترکی ځینې چارواکو کې ګڼي د دغه تن تعلق د منځني ایشیایي هیوادونو کرغستان او یا د ازبکستان سره دی. د داعش تندرو ګوند اکثره غړي د منځني ایشیایي هیوادونو سره دي او وړاندې دوی استنبول شام ته د تلو لپاره یو مرکز په توګه کارولی دی. په ترکی کې ځینې څېړنکاران ګڼي چې د ترکی حکومت په شام کې د خپلې پالیسۍ پور ورکوي، ځکه دوی وړاندې په شام کې اسلامي تندرو ګوندونه چې د شام حکومت مخالف وو د هغې مرسته یې کوله او ګڼل یې چې د دغې سره به د شام حکومت د منځه لاړ شي. د دغې مقصد لپاره ترکی په خپله خاوره د دغه ګوندونو د تربیې مرکزونه هم جوړ کړي وو، کوم چې اوس په خپله د ترکی حکومت پر ضد کارول کیږي. د ترکی میډیا د ځینو رپورټونو تر مخه د دغه برید درې ورځې وړاندې په ګرد هیواد کې درې شپېته مشکوک وسلوال نیول شوي چې پکې ځینې په استنبول کې هم وو. دغه رپورټ زیاتوي په دغو کې زیاتره د خارجي هیوادونو وو او دوی هم د هغه ګوند سره تعلق لرلو چا چې په جون میاشت کې د استنبول په هوایي اډه بریدونه کړي وو.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دالي چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. عراقی پولیس او چارواکي وایي چې د ګل پورس پایتخت بغداد کې د مزدورانو په یو بازار کې شوې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي دي او پنځه ویشت نور ژوبل شوي دي. نور حال په دې حقله باندې د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
دغه ځانمرګي برید تېر ورځ د عراق سرخار بغداد کې د سبزی او میوو په یو مصروفه مارکیټ کې د بارودو یو ډک ګاډي د لارې ترسره شوې
چې پکې د چارواکو د وینا تر مخه لږ تر لږه د مړو شمېره شپږ دېرش ته رسېدلې او د پنځوس تنه زیات نور کسان جوبل دي. د برید پلا تر هغه تنظیم داعش په غاړه اغستې. دغه برید په داسې حال کې شوې چې د دې یو څو ساعت وړاندې د فرانس صدر فرانسوا اولاندې سرخار بغداد ته رسېدلې وو. د یو پولیس افسر د وینا تر مخه دغه مهال په مارکیټ کې په لویه شمېره کې مزدوران موجود وو. د فرانس صدر سره یو ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت د عراق وزیر اعظم حیدر العابدی ویلي چې برید کوونکي مارکیټ کې د مزدورانو راجمع کولو او هغوی ته د مزدورۍ ورکولو لپاره په ګاډي کې پټکړې شوي بارودي مواد خلاص کړي دي. یوې ویبپاڼه باندې جاری کړی شوی خپل بیان کې داعش د برید ذمواري منلې. دا دریم برید دی چې د بغداد او ورسره شاوخوا سیمو کې په تیرو څو ورځو کې شوی او داعش یې ذمواري په خپل سر اغستې. دا وروستی برید په صدر نومې سیمه کې شوی کم چې د شیعه مسلمانانو د زیاتې آبادۍ ولسوالي ده. کومه ولسوالي چې په کال 2003 کې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف د عملیاتو را په دیخوا سو وارې د سنی وسلوالو لخوا په هدف کړی شوی. د مقتدا الصدر پلوه شیعه ملیشو سړی په دغه ښار کې د وجل شوي او جوبلو کسانو په خپلو ګاډو کې د امبولانسونو د را رسېدلو وړاندې په اچولو لیدلی شوي. په برید کې وجل شوي کسانو مړی د میوو سبزو او د مزدورانو د بیلچو کرنډو او نورو سامانونو سره ځای پر ځای پراته وو. یو ګاډی چې پکې وجل شوي مسافر پراته وو په هغې اور لګېدلی وو. اسد هاشم څوک چې د دغه برید ځای سره خواته د موبایلو یو دکان لري و نوموړي ویلي چې مزدوران د برید کوونکي نه ګیر چاپیره د روزګار په تکل راجمع شوي وو. کله چې یو لویه دماکه وشوله 28 کلن هاشم هم په دغه برید کې په لاس لګېدلې او ویلي دي چې امنیتي ځواکونه دوی ته په حفاظت ورکولو کې ناکامه شوي. د الصدر د کسانو د هڅو باوجود امولس د حکومت پر ضد چیغې نارې وخلې. یاد وي چې د کال 2014 د دسمبر په میاشت کې عراقي مامورینو د سرخار شپږ میلیونه اوسیدونکو ته د ټرافیک په مت کې د اسانتیاو ورکولو په خاطر د بغداد نه ګیر چاپیره امنیتي چک پوستو لری کولو باندې کار پیل کړی وو. یو سلویخ کلن تن علی عباس وایي چې موږ ته نه ده معلومه چې څوک هم وژني او څوک هم حفاظت کوي. که چېرې امنیتي ځواکونه زموږ حفاظت نشي کولی. د دې سره سم په یو بله وړه چاودنه کې هم د ګل پرواز و نور عام وګړي وژلي شوي او لږ تر لږه دیرش نور جوبل دي. دا خبره ډاکټران او د پولیسو چارواکي کوي. ټولو چارواکو دا خبره د نوم نه ښودلو په شرط کړې ځکه چې هغوی ته خبریالانو ته د تفصیل ورکولو اجازه نه وه. په عیني حال کې د فرانس صدر فرانسوا اولاند د وزیر اعظم العابدی او صدر فواد معصوم سره لیدلی او داسې تمه وه چې نوموړی به د ځایي چارواکو او فرانس عسکرو سره د ملاقات لپاره د شمالي کوردش سیمې تفر کوي. هغه له اولاندې لوس کړی چې هیواد به یې د اوږدې مودې پورې د عراق ملګرتیا کوي. دا مهال فرانس د امریکا په مشرۍ کې په کال 2014 کې جوړ کړی شوی ائتلاف برخه دی. دغه ائتلاف په شام او عراق کې د داعش وسلوالو لخوا په لویه کچه سیمو نیولو وروسته جوړ کړی شوی. خو د کله نه چې د تیر کال د اکتوبر په لسمه د موصل لپاره عملیات پیل کړی شوی عراقي ځواکونو د یاد خار یو برخه بیرته نیولې. موصل د عراق دویم لوی خار دی او د هیواد هغه اخیری سیمه ده کومه چې داعش په قبضه کې ده. عراقي او امریکایي کمانډران داوه کوي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به داعش د دغه خار نه وباسي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
دیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
او استاد سولاند کو د واشنگتن اداریه
امریکای په دسمبر کې د بشري حقوقو د عالمی ورځې د ښکارا کولو د پاره د سیاسي او مذهبي بندیوانو خلکو د پریخودو په غرض د دې خلکو د خپلوانو د غملړلو داستانونو خورولو مهم شروع کړي وي. د دې مهم نگرانی ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیره سمانتا پاور کوي. دا پروانو چټیانو کې د اولسو قیدیانو د جن حالات خوري چې دا وخت د دنیا په مختلفو ځایونو کې په بې انصافۍ سره بندیوان ساتلې شوې دي. سیاسي قیدیان یوازې په خپله سزاګانې نه تیروي بلکې د دوی د خپلو کورونو نه د غیر موجودګۍ له سببه د دوی کورنۍ او دوستان هم د لوی غم سره مخ وي، کم چې د دوی د پاره بشکا یو سخت سزا ده. پدې کې د دوی لونه زامن، مور پلار، ورونه خويندې او د ګوندې ډیر نور کسان شامل دي. د دې بندیوانو افرادو داستانونه د اغي فراخ جدوجہد سرګندونه کوي چې د سیاسي قیدیانو خاندانونه ورسره مخ دي. د دې مهم تر مخه ښکار کړی شوی یو زنانه قیدی په ایران کې نرگس محمدی هم ده. میرمن محمدی یو وکیله او د بشری حقوقو مرستیاله ده او د دوه تنکو بچو مور هم ده. دا نن سبا د خپلو امنناکو سرګرمو په سر د 14 کالو د قید سزا تیری. د دې په امنناکو سرګرمو کې ایران کې د 500 د سزا خلاف هلې ځلې هم شامل دي. میرمن محمدی وړاندې د نوبل انعام ګټونکي شیرین آبادی د بشری حقوقو د مرکز ویانا وه چې نن سبا غیر قانونه ګرځولې شوې ده. دا د زنانو د حقونو او په مذهبي او فرقیز او سیاسي بنیاد د قید ساتلو خلکو وکیل هم وه. دی د خپل سزا خلاف خواست داخل کړی وو، خو د اپیلونو عدالت په 13 سپتمبر کې د دې سزا په د بشری حقوقو نړیوالو سارنوالو د دې د سزا د جاری ساتلو د عدالتي فیصلې غندنه کړې ده. د بشری حقوقو هیومن رائټس تنظیم ویلي دي چې دا فیصله د دې حقیقت یو بل ثبوت دی چې په ایران کې عدالتونه د رائے خیال اختلاف لرونکي کسان چقی. ایمنیسٹی انٹرنیشنل دا فیصله ایران کې د بشری حقوقو پر ضد یو بل ظالمه او تباکن فیصله بللی ده. نرگس محمدی دا وخت په بدنام ایون جیل کې ساتلې شوې ده. دې ته د نظر مسله پیښه ده او د سترګو د ماهرانو ډاکټرانو د علاج ورته اجت ته، خو حاکمان ورله دغه علاج نه کوي. د دې دوه تنکی غبرګونی بچی دې ته سترګې پلار دي. د دې د خاوند تقی رحماني وینا ده چې د ده خونه د ده د کور ودانې نرگس محمدی له برکته د خندا خوشالونه ډکه خونه وه. دې پسې د خاندان هر وګړی غمجن دی. امریکا د ایران په حکومت غږ کوي چې نرگس محمدی سمدستي خوشی کړي چې دا د خپلې کورنۍ خلکو سره یوځای شي. د امریکې زنانه سفیرې سمانتا پاور ویلی دي چې په ګرد دنیا کې د نورو سیاسي قیدیانو سره سره دی نرگس محمدی هم خوشی کړی شي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. په دې باندې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د دریو غنټو د سهارنۍ خبرونه سرته رسیږي. کچرې تاسو نه زمونږ کوم پروګرامونه پاتې شوي وي او انټرنیټ ته تاسو رسائی لرئ، زمونږ د ویب پاڼه پته www.voadivoradio.com. هلته کې زمونږ ټول پروګرامونه پراته وي، تاسو یې هر وخت اوریدلی شئ. زمونږ همکاران به نن ماخام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې ستاسو په وړاندې د ورځې د مهمو خبرونو او نورو پروګرامونو سره راځي. تر هغه وخت پورې درنازه محمد اکرام د خپل پوره ډیو ریډیو د ټیم سره اجازه غواړم. تعالی پامه.